The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ نن د کال 2023 د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده د دې خبرونه وړاندې کوم چې زم نو شه روان کلندر هر یو ساته خبرې خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مو پام راګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سرټکو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو سره د انساني مرستو په اړه ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن ویلي افغانستان کې د موسم یخیدو وروسته په ټول هیواد کې د خلکو ژوندونه د خطر سره مخ دي او د نړۍ په مرستې د ځپلو شو خلکو سره بیړنې مرستې پیل کړې دي. پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي د کورونا وایرس نوې قسمه امیکرون پیښې چټکتیا سره زیاتېږي او نن د بیلابیل ډول کورونا پیښو 208 کسان نور ناروغه کړي دي او د دې ترڅنګ 2 نور مړه کړي دي. بلخوا د کورونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ویلي دي کوم کسانو چې شپږ میاشتې وړاندې د کورونا ویکسین لګولي هغوی باید دریم بوستر ویکسین هم واخلي. او د امریکا صدر جو بایډن د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي دي ک روس په یوکرین یرغل وکړلو نو امریکا او اتحادیان به ورته غوس ځواب ورکړي. دا وسرټکی اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو سره د انساني مرستو په اړه ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن ویلي دي افغانستان کې د موسم یخیدو وروسته په ټول هیواد کې د خلکو ژوندونه د خطرې سره مخ دي او د نړۍ په مرسته دوی د ځپلو شو افغانانو سره بیړنې مرستې پیل کړې دي. آی او ایم په یو بیان کې ویلي دي چې په 15 اگست د طالبانو لخوا په افغانستان د قبضې وروسته انساني ضرورتونو ته اړتیا ډېره زیاته شوې ده او دوی د انساني بحران مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هڅه کوي چې په معاشي او ټولنیز ژوند د غورځېدونکو اثراتو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دوی ته په خاصه توګه د هغه 2 میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره 108 میلیون ډالره فوري پکار دي چې د خوراک او امنیت لوجې د یو ځای نه بل ځای ته په سفر دي باید نړۍ ورسره فوري مرستې وکړي. د ایران امنیتی ځواکونو ویلي دي د هیواد سویل ختیځه سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د ډزو په وخت شپږ مسلح ډاکوان وجلی شوي او د وسلوالو په ډزو بیا درې د ایران امنیتی عسکر هم وجلی شوي دي. د ایران امنیتی ځواک سپاه پاسداران د ځواک ویب پاڼې سپاه نیوز ته ویلي دي چې دغه پیښه د ایران سیستان بلوچستان سیمه کې شوې او زیاتوي د تیر کال نومبر په 13 او بیا د دسمبر په 25 هم په 2 بیلابیلو پیښو کې د امنیتی عسکرو په شمول 15 وسلوال وجل شوي. د ایران سیستان بلوچستان سیمه د پاکستان بلوچي سیمو سره نږدې سرحدي سیمه ده او دغلته زیاتره اسلامي توندلارې وسلوالې ډلې هم فعال دي. پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي دي د کورونا وایرس نوې قسم اومیکرون پیښې چټکتیا سره زیاتېږي او نن بیلابیل ډول کورونا پیښو 208 کسان نور ناروغه کړي او 2 نور یې بیا مړه کړي دي. بلخوا د کورونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ویلي دي کومو کسانو چې شپږ میاشتې وړاندې د کورونا ویکسین لګولي هغوی باید دریم بوستر ویکسین هم واخلي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر ویلي هر هغه تن دریم بوستر ویکسین اخستی شي چې عمرونه یې تر 150 کالو زیات وي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي په صوبه کې د نن نه د کورونا ضد دریم ویکسین لګول پیل کړی شوی دی. د صوبې وزیر د دې خبرې تصدیق کړې ده چې د اومیکرون نوې ډول وایرس پیښې زیاتېږي او باید ټول خلک د دې نه د بچ کېدو لپاره ویکسین واخلي. او د امریکا صدر جو بایډن د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي دي ک روس په یوکرین یرغل وکړل نو امریکا او اتحادیان به ورته غوس ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو نه وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي دي ښاغلي بایډن د یوکرین خودمختارۍ او مځکنۍ بشپړتیا ته د امریکا په ژمنو بیا ټینګار کړی او د امریکا د هغه اصولو یادونه کړې ده چې ویلي وو د یوکرین په حق لبا هیڅ هم ستاسو له مشورې بغیر نه کیږي. دواړو مشرانو همدارنګه د یوکرین په سرحد د روسي پوزونو د زه په ځای کېدو لکبله د پیدا شو ستونزو د کمور لپاره سفارتي هلو زلو په لارو خبرې وکړلې. د یادونه وړ ده چې د دې وړاندې د امریکا صدر جو بایدن د خپل روسي همسیال ولادیمیر پوتین سره هم په ټلیفون خبرو کې په دې ټینګار کړی و چې د یوکرین په ضد اقدام لکبله به په ماسکو بندیزونه ولګوي او امریکا به په اروپا کې خپل موجودیت زیات کړي. روس د اکتوبر په میاشت کې د یوکرین سره په ګډې پولې تقریبا 3000 پوځیان په ځای کړي، خو په اوس وخت کې دا شمیره 100,000 ته پورته شوې ده. غربي هیوادونو هم په روس تور لګولې چې دا پوځونه په ګاونډي هیواد یوکرین د یرغل لپاره زیات کړي دي، خو روس بیا وایي د پراخې حملې پلان نه لري او دا خپل حق بولي چې په خپل خاوره کې خپل عسکر هر څنګه چې مناسب وي د یو ځای بل ځای ته ولیږي. دا خبرونه را سره ملو سه سوچې بو کې بدرته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې تیر کال 15 اگست نو وروسته د طالبانو واک جوړېدو پس په ملک کې د انساني ضرورتونو په مټ کې د شیانو د کموالي لړۍ لا هم کم شوې نه ده. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن یا IOM ویلي دي د جمی موسم شروع کېدو وروسته په ټول ملک کې د بیکوره شوي خلکو ژوند ته خطر جوړ شوی دی او دوی وس په بیړنی توګه باندې امداد ورکول هم شروع کړی دي. IOM ویلی دي د نړیوالې رورولۍ سره په ګډه دوی د بیکوره افغانانو لپاره امدادي هلې ځلې رواني ساتي او غوښتنه کړی ده چې په کار د دوی ته هر اړخیزه اجازه ورکړل شي او په خصوصي توګه باندې خزو او جنکو سره د مرستو اجازه دوی ته ورکړي شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال فضل الله راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن IOM ویلي د موسم یخېدو وروسته په ټول هیواد کې د بیکوره شو خلکو ژوند په خطر کې دی او دوی اوس بیړنی امداد ورکول هم پیل کړی دي. د IOM لخوا ویل شوی چې د وچوالي او جګړې له امله چې کوم انساني ضرورتونه په افغانستان کې پیدا شوي دي د هغې د پوره کولو لپاره د دوی سرګرمې روانې دي. دوی به معاشي ستونزې هواروي، د ټولنې د پرمختګ او د بیا ودانۍ پروژې هم شروع کوي. د یاد ادارې لخوا ویل شوي چې دوی د نړیوالې رورولۍ سره په ګډه د بې پوره شوي افغان ولس لپاره امدادي هلې ځلې روانې ساتي او زور یې ورکړی چې دوی ته باید هر اړخیزه اجازه ورکړل شي او په خصوصي توګه دوی ته باید تر ټولو زیات اغېزمن شو میرمنو او جینکو سره مرستې دې پرتله له کوم مداخلې وشي. دوی وایي د افغانستان د شاوخوا 2 میلیونه خلکو لپاره کم نه کم 130 میلیونه ډالر پکار دي چې پکې به په ځانګړې توګه د هغه خلکو مرستې کیږي څوک چې د یو ځای نه بل ځای ته په سفر دي. په دې کې هغه 30 میلیونه ډالر هم شامل دي چې د اگست په میاشت کې په بیړني توګه د انساني ضرورتونو لپاره دوی ته پکار دي. د یاد وړ ده چې د 15 اگست 2020 وروسته د هیواد دننه په نړیواله توګه بیا بیا دا ایر سرګندېږي چې هلته د جینکو په تعلیم، په میډیا، ټولنیز فعالانو او سیاسي فعالانو د بندیزونو او تشدد سره سره انساني ژوند په خطر کې دی. د نړیوال تنظیم ICRC مشر رابرټ مارډینی د دسمبر 14 د پاکستان د دورې په مهال ویلی وو په افغانستان کې حالات تباہی اړخته روان دي او که د ملګرو ملتونو سره په ګډه نورې ادارې هم کار وکړي نو دا معاشي بحران کابو کول ګران دي، ځکه چې د افغانستان معاشي ضرورتونه پوره کول اسان نه دي. د افغانستان په موجوده حالاتو پاکستان د دسمبر په 3 میاشتو کې د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو یو غونډه هم کړې وه چې پکې د افغانستان په حالاتو بحث وشو او په فوري توګه د مرستې ژمنې هم وکړې شوې. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی د پاکستان سفارتي کوششونو په سبب د امریکا په شمول د نړۍ لوی طاقتونو افغانستان کې انساني بحران ته پاملرنه کړې ده. تیر کال سفارتي لاسته راوړنو په حقله مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې خارجه وزیر قریشی کال 2021 کې د پاکستان او امریکا تعلقاتو کې د مثبت بدلون راتلو داوا او دوانو ملکونو ترمنځ افغانستان په اړه رابطو تصدیق هم کړی دی. سیړونکو د قریشی د دې دعوی تصدیق کوي چې خپل منځ خې اړیکې د پاکستان او امریکا په ګټه دي. وړاندې نه مخالفه ګوندونه په پاکستان حکومت باندې د کشمیر او افغانستان په حق له د ناکامه تګلارې لرلو تورونه لګي. د دې خبريال پیرویلا چاپی تفصيلي ریپورت راکړي.
د خارجه وزیر په خبره د پاکستان د سفارتي هلو زلو له عمله د افغانستان په اړه اسلامي هیوادونو کانفرنس شوې دي. د غسیر هم تیر کال د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل هم افغانستان سره د مرستو قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په حق له خارجه وزیر وینا و کال 2020 کې په دې کې یو مثبت بدلون راغلی دی.
49% ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان میں اضافہ ہوا ہے. وی آر آلسو مینٹیننگ کلوز انگیجمنٹ وتھ دی یونائیٹڈ سٹیٹس آن افغانستان.
اغویل دا افغانستان پا آر امریکا او پاکستان رابطہ کی دی. خارجہ وزیر وینا و تیر کال ستمبر میش کی دا اغد اخبل امریکنی ہم منصب انتونی بلنکن سر ملاقات رستو دا امریکا دا کانگرس دو پلاو پاکستان سفر کلے دی او تیر کال دا پاکستان دا امریکا لپار صادراتو کی یو کم 20% زیادوالی شوی دی. شاہ محمود قریشی په خبره دا یو تاریخی حقیقت ته چې پاکستان او امریکا خه اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دی او کدا سینه کیږي نو بیا تاوان هم دواړو ته رسی. پخوانی سفیر ایاز وزیر وای واشنگتن کې د ډیر وخت راهسه د افغانستان په اړه تګلاره کې بدلون اوازونه راپورته کیدل او دا به یوازې د پاکستان سفارتي هلو زلو سره تړل مناسب نه وي. وی او ای ډی وسره خبرو کې ایاز وزیر ویل دا هم یو حقیقت ته چې خه اړیکې د دواړو هیوادونو دونو په ګټه دي.
نو مشکلات هم کشته شي خبرې هم کشته. قریشی صاحب وزیر خارجه دی، ظاهره خبره ده پاکستان داغه ملاقاتونه هم اثر لري، خو نه دا نشم ویلی چې تش د هغوی ملاقاتونه برکت دی. د پاکستان پخپله یو ډېر اهم ملک دی، ډېر مهم ځای کې دی، دا هم اثر لري، حکومت هم اثر لري. نو دا ټولې خبرې سره رواچوي او امریکا به انګیج پاکستان ساتي بل نشي پرې.
بل سیلون کی او د دفاعی چارو ماهر جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود هم د پاکستان او امریکا اړیکو کې راغلي مثبت بدلون په حق له خارجه وزیر شاه محمود قریشی د داوو په خلی کوي.
افغانستان کے حالات کو صحیح کیے جائیں اور پاکستان اور افغانستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اب بہتر ہونے چاہیے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور پاکستان اس میں ایک کافی اہم کردار ادا کر رہا ہے.
اول پاکستان د افغانستان حالت په ځای کولو کې ډېر هلې ځلې کړې دي. د دولت مسعود په خبره هغه وخت لر نه ده چې د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې به بهتري پلیدو کې راځي. سرګند دی پاکستان کې مخالف او ګوندونه تور لګوي چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د افغانستان او کشمیر په اړه خارجه پالیسی د ناکامۍ سره مخ ده. د مخالف ګوندونو الزام دی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ خو پاکستان په دې اړه هیڅونه کړی شول. دوی دا الزام هم لګوي چې امریکا دا او ملګري ملتونه د افغانستان په اړه چې څه هم تګلاره جوړوي نو پاکستان د سره د دې جوګه نه ګڼي چې پاکستان سره په دې اړه سلسله یا مشاورت وکړي. او تر دې چې د تیر یو کال راهسې د امریکا صدر جو بایدن د سره د وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون په لیکه هم تماس ته دی نیولې. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی زیاته کړې تیر کال امریکا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره پاکستان ته 8.6 بلین واکسین ویډیا ورکړی وو. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
تاسو د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې په تیرو سلی رشتو ساعتو کې د کورونا وایرس 99 کیسونه رپورټ شوي دي او د اکتوبر 2021 نورستو په لاول ځل په ملکې د کرونا وایرس دومره پیښې رپورټ شوې دي. په ملکی په کرونا وایرس نظر ساتونکو ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی تر مخه په ملکی د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شره 1.55 فیصد ته رسیدلې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريالا رابعه پیر راکړي.
د کرونا وایرس د څار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر تر مخه په هیواد کې د کرونا وایرس نوي قسم اومیکرون د خورېدو عمل کې تندی راغلی. د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې کېدونکې د این سی او سی غونډې کې د وایرس د خورېدو څخه مخې ته راتلونکو حالاتو او د ویکسین د عمل جاج اخیستل سوی دی. غونډه کې د ویکسین لازمي ګرځولو دپاره د سختو ګامونو اخیستو پریکړه هم سوی ده. د لاهور یونیورسټي آف میډیکل سائنسز مشر ډاکټر جاوید اکرم وایي
سیریس ایشو ہے جس میں بہت ساری قیمتی جانیں بھی جا سکتی ہیں اور ظاہر ہے اس کی ٹرانسمیشن جب بڑھے گی تو پھر ہمیں دوبارہ لاک ڈاؤن اور ان پروسیجرز پہ جانا پڑے گا اس لیے لوگ احتیاط کریں.
دو اومیکرون پہ پاکستان کی خوریدل یو سنجیدہ معاملہ دا. کچری د دې په خوریدو کې زیاتو پراغلو نو هیواد بیرته لاک ڈاؤن اڑختت لیسی چې له سبب خلک دی احتیاط وکړي او د ګڼې ګڼې څخه دی ځان وساتي او ویکسین دی ضرور ولګوي. د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن تر مخه کرونا وایرس پنځمې څپې له سبب د کرونا وایرس د رنځونو په شمېره کې زیاتو راغلی. په هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو کچه د 1% څخه زیاته سوې او په 24 ساعتو کې د کرونا 100 څخه زیاتې پیښې مخې ته راغلي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې وروسته په لومړي ځل په یو ورځ کې تر ټولو زیات لیدل سوي دي. په تندې سره خورېدونکو د اومیکرون وایرس په کراچۍ کې د شمېرې کچه 2.6% ته رسېدلې او رجسٹر سوي 55 پیښې مخې ته راغلي. د چارواکو تر مخه اسلام آباد کې هم دغه شمېره په تیرو ورځو کې خورا زیاته سوې ده. وفاقي وزیر اسد عمر د خلکو څخه ماسک کچولو او د یو بل څخه ځان لرې ساتلو یو هدایت کړی دی او ویلي پنځمې څپې وروسته د کرونا وایرس دغه شمېره نوره هم زیاتېدای سي. بل پلو ته این سی او سی د اعلان تر مخه په هیواد کې د نن یعنی د جنوري د 3 نیټې څخه د کرونا ویکسین اضافي خوراک لګولو عمل هم شروع کړی سوی دی چې د 10 کلو څخه زیات عمر خلکو ته به په داسې حال کې لګول کیږي چې د کرونا وایرس د ویکسین دویم خوراک شپږ میاشتې مخکې لګولې وي. د این سی او سی د شمېرو تر مخه په هیواد کې تر اوسه د 1 کروڑ څخه زیاتو کسانو ته د ویکسین دواړه خوراکونه او د 9.5 کروڑ څخه زیات کسانو ته د ویکسین یو خوراک لګول سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د وایس آف امریکا دی خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا اومیکرون قسم کې سونو رپورت کې دوسرا د ویکسینونو دریم ډوز لګولو هم وینا شوې ده. د کرونا د پاره د سارو د مخنیوي قومي ادارې ان سی او سی ویلي دریم ډوز به د 1.5 کالو نه زیات عمر خلکو ته لګول کیږي. د صحت ماهرین وایي د ویکسین دریم ډوز یا بوستر شاٹ د کرونا اومیکرون قسم وایرس نه بچ کېدو لپاره ډیر ضروری دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دا به مفت ورکول کیږي، خو هغه تنان چې بهر ملکونو ته ځي د دریم ډوز یا بوستر شاٹ مقرره فیس به جمع کوي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکړي.
سی او سی ویلي دا ډوز هغه کسانو ته لګولې شي چا چې شپږ میاشتې وړاندې د ویکسینو دویم ډوز لګولې. ویل شوي دا پریکړه د کرونا وایرس د اومیکرون ډول د خطر تر مخه شوې ده. په عین حال کې په 3 جنوري په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه د کرونا وایرس 1.99 پیخي ریپورت شوی او 2 نور کسان ترې مړ شوي دي. په پاکستان کې چارواکي وایي په ملک کې د کرونا وایرس د اومیکرون ډول پیخي په چټکتیا سره سیوا کیږي. د طبي چارو کارپوه ډاکټر عبدالوهاب وایي د کرونا وایرس ضد د ویکسینو دریم ډوز لګول ډیر مهم دي. د دې سره د کرونا وایرس ضد په بدن کې قوت مدافعت سیوا کیږي او دا په ځنګړي ډول هغه کسانو ته لګول پکار دي چې عمرونه سیوای د زړه شوګر او یا په نورو ناروغو اخته وي.
بالکل دا څه نو دا ویکسین د دې ویکسین د هغه کرونا وایرس سره کار دی. انسان د زړه سره یا د ګردې سره یا د نورو ایمي سره یا د بل څه سره بالکل پکان شدا هر څوک لګولې شي.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي په صوبه کې دنن یعنی د ګل د ورځې څخه د ویکسینو د دریم ډوز لګول پیل شوی دی. هغه ویلي دریم ډوز د 150 کالونو زیات عمر کسانو د پاره دی او د 500 کالو عمر او طبي عملیې د پاره به دا ډوز ویلي لګول شي. خو چې کوم کسان به هر ملکونو ته ځي او دریم ډوز لګي د هغې نه به مقرره پیس اخیستل کیږي. جګړه ویلي د کرونا د نوي ډول اومیکرون نه بچ کېدو لپاره ویکسین لګول ضروري دی. د خیبر پختونخوا حکومت د کرونا وبا لپاره ویان ډاکټر محمد اکرام ډیوته ویلي د کرونا ضد ویکسینو دریم ډوز به ټولو مرکزونو کې لګول کیږي. په پاکستان کې د اکتوبر کال 2021 نه وروسته په لومړي ځل په ملک کې د کورونا وایرس 200 پیښې مخې ته راغلي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کورونا څخه تر اوسه پورې ټول 8,903 کسان مړه شوي دي او تر اوسه پورې 290,000 نه زیاتو خلکو ته کورونا وایرس لګېدلی. خو د وایرسونه 250,000 خلک ښه شوي هم دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان نېشنل هارت اسوسییشن لخوا په بلوچستان کې د جوړ کړی شوی یو سیمینار په موقع ویل شوی دی چې ډیابېټس یا د شوګر مرض په ملک کې یو قومي ایمرجنسي شکل اختیار کړی دی او هر ورځ د دې د لاسه تقریبا 1,000 خلک مري. په کوټه کې شوی په دغه ورکشاپ کې د ملک نه لوی ډاکټرانو برخه اخیستی وه او هغوی په خلکو باندې او په حکومتي ادارو باندې غږ کړی دی چې د ډیابېټس یا د شوګر د مرض مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړی شي. تدیو خبريال حمید سمسور په تفصيلي ريپورت راکړي.
د زړو د ناروغيو د ډاکټرانو د اتحادي پاکستان نېشنل آرت اسوسییشن او د اسلام آباد د روغتیا د اکیډمۍ له لوري دغه غونډه په کوټه کې وسوله. د روغتیا د څانګې مایرون وویل چې په پاکستان کې د اتیا پیسده مرګونو لوی سبب د زړه ناروغي، شوګر، د وینې فشار یا بلډ پريشر، کینسر او د سانه روغیان شامل دي چې لوی سبب یې زموږ په خوراک کې د برې مشروبات، غوړي او تیل سوی خوراکونه شامل دي. ډاکټر نسیم الله د بلوچستان د عمر اختیار ډایرکټر دی. د ویل چې د ناوړه خوراک له سبب زخه دلته تر 14 کال وروسته هر څلرم کس د شوګر یا د شکرې په ناروغي باندې اخته دي.
ټول سره زیات کم دي مشروبات لکه کوک، پیپسي دا چې دي بیخي ډیر نقصان دي او د دې د وجہ انسانان کې چې دي موټاپا یعنی پندواله او دا نه جوړی راځي هغه د وجہ شوګر او بیا بلډ پريشر راځي او انسان چړچړپانی بچيني 1100 کسانان روزانه چلي مړکیش مش په کورو کې اکثر چې غړغزګي چې دي هغه برا کم شي سره جوړی هغه شیان چې دي په هغه کې شامل دي. دا جنک فود مور تک برګر دي ډیر زیات استعمال پیزا چې دي دا به خې ډیر تاواني.
یو بل ماهر ډاکټر علي ناصر بوکټي وویل چې په تیرو و کلو کې زمش په ماشومانو کې چاغوالي 200 دی چې دلته د خوراک د څارنې لپاره و منظمه تګلارې تاړتیا ده
چې د بیوریجز کم از کم د کشنیان خوري په سکولو باندې دا نن سبا چې دا ټول شوګر د کشنیان ته شوګر بيماري ده. هیلت ډپارټمنټ فود اتارټي دا یو کمپریهنسیو یو سټریټجی جوړ کی نن سبا د لیډینګ کاز اف ډیث دي نه هغه ډایبټیز ملایټس دا هارت ډیزیز پرابلم دا او دا دکانونو کې ته غره دا ټول بوتلان ملاوي دي د دې لیبلینګ نستا چې د دې کنټینټ چې دا سید د پر شدا نه دا دا غواړي پالیسیز او دا سټریټجی غواړي جوړ کی او دا امپلیمنٹ.
د روغتیا د څنګه ماهرینو پر دې خبره باندې ټینګار وکړي چې خلک د هر ورځ د پښو تګ، ورزش، ساده خوراک، په کوم کې چې شودي، مستي او دغه ډول سبزياني او میوه شامل وي د خپل خوراک برخه دی وګرځوي.
موش دی خپل خوراک هغه شان شامل کو چې کوم نه جوړیان د پاره چې روکثام سلکا غوشه غوشه کې هم مایي غوشه او چرګ غوشه چې دی هغه ډیر زموږ د صحت لپاره ټیک دی. وایي غوشه او پسه غوشه چې دی ډیر توانې دی هغه چې زموږ بلډ پريشر زیاتی، موټاپا زیاتی او شوګر نه جوړی شي دی هغه پیدا کوي. روزانه یو اگې یو فروټ او یو سلاتا چې هغه په خوراک کې شاملې دا چې دی انسان په بدن کې ډیر شمت اثرات لري او هغه وجه چې دی دار نه جوړیان روکتام کیش.
د بلوچستان د روغتیا د څنګ ډایرکټر جنرال ډاکټر نور قاضي وویل چې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره د خوراک د ساتنې اداره فود اتارټي به دلته به اوس ډیر مهم ګامونه اخلي.
د سنا جوړیان چې هغه جراثیم چې نه لګیږي بغیر جراثیم ولا چې مرزان وي دغه روکدان به چی شي نه تاسو ګردو ته خلین ماشاءالله سیشن تاسو د اویرنس ورکي او د ضرورت
وینا کوونکو ویل چې په پاکستان کې په تیرو دوه کلو کې د شوګر د ناروغ شمیر له 9 میلیونه څخه تر 30 میلیونه پورې رسیدلی ده. د دوی په خبره چې پاکستان اوس په نړۍ کې له شوګر څخه تر ټولو اغیزمن دریم ایواد دی چې دلته هر کال خلک د شوګر د ناروغي پر علاج باندې 2640 میلیونه امریکایي ډالر خرڅوي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټان.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د بلوچستان د شاته پاتې شیرانی سیمه اوسیدونکو وایي چې د ضلع په لری پرتا قرنۍ سیمه کې د صحت مرکزونو د نشوالي له امله شاوخوا 15 سره خلک د صحت د اسانتیاونه محروم دي. په سیمه کې د صحت د مرکزونو د نشوالي په سبب د پولیو ویکسین کار هم په سمتوګه نه ترسره کیږي او د صحت کارکونکو نشي کولای په وخت کلیوالو سیمو ته ځانونه ورسي. نور تفصيل په دغه خبريال رفیع الله مندو خیل په دې ریپورت کې راکړي.
د بلوچستان د شاته پاته شرانی سیمه اوسیدونکو وایي چې د ضلع په منګلزی سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله د شاوخوا سیمو 15 نفوس روغتیایي اسانتیا ته لاسرسی نه لري. په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله د پولیو ویکسین کار اغیزمن شوی او روغتیایي کارکونکو نسی کولای په سمه توګه د ویکسین کار ترسره کړي. د غرنۍ لنډۍ منګلزی سیمه اوسیدونکو ولی خان وایي چې په کلی کې روغتیایي مرکز په میلادي کال 1994 کې جوړ شوی خو تر اوسه پتیرو وویس کلونو کې هم نه دی فعال شوی.
دا هسپتال جوړ شوی دی په 1994 کې. دا جعفر مندوخیل و مشتد دغه منظوري راکړی ده. نو آرټیم د روب او د زړه شیرانی یو حساب وې دا هسپتال هر ته په خپل ویني پر شل میله دغه یو هسپتال دی چې مشتد ملاب شوی دی. په دا زندي علاقه کې نه یو هسپتال سته. لیارو کچا د روډونو نسته. دلته کوم مشت یو زنانه ډلیوري بیمار پیدا سي ستر بازار یې موږ سوو په لاري هغه الله درهم پروکي پاره غسي.
خو د شیرانی ضلع د روغتیا چارواکي ډاکټر دولت شاه عارفال بیا وی او ایډیو ته وویل یا د روغتیایي مرکز هغه مال جوړ سوی کله چې شیرانی د روب ضلع برخه و. خو له بده مرغه تر اوسه د روغتیایي مرکز نه خو رجستر سوی او نه هم فعال سوی دی.
کم ټیم سیزم روب او شیرانی یو ضلع د روب په نامه په هغه زمانہ کې دغه سړي جوړ سوی د غالبان 95-94 په دغه دور کې له هغه ورځې ته نن تاریخ پورې سیما د هشتي معلومه کړه. داخل غوځا صداغه ته اوس پورې ګډ سر ان رېجستره ده. داخل غو په کوارډینیشن باندې داخل غو په مدد باندې ان شاء الله دا به ډیر زر په یو دا بلډینګ رینوویشن به موږ وکړو پر مخ ویاله سرکار ځا د دغه هسپتال د لپاره مراعات غواړو.
شیرانی د بلوچستان شاته پاته سیمه ده چې له ډیر اسماعیل خان او ټانک سیمو سره پوله لري. په سیمه کې د سړکونو او ترانسپورت د نشټوالي له امله د ضلع د کلیوالو سیمو خلک روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله هم د پولیو ټیمونو د کمپین پر مهال له ستونزو سره لاس ګریوان وي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، شیرانی.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د امریکا صدر جو بایدن وایي که روس بیا هم په یوکرين يرغل وکړي نو امریکا او اتحادیان به فیصله کونه جواب ورکړي. ښاغلی بایدن دا خبره د اتوار یا یکشنبه په ورځ د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي سره په ټلیفون خبرو کې کړې ده. په دې ټلیفوني خبرو کې دوانو مشرانو په دې هم بحث وکړو چې د یوکرين شرقي سرحد ته نږدې د روس لخکرو د راغونډېدو په سر د کشیدګو د مخنیوي لپاره څه قسمه سفارتي لارې چارې ولټول شي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل فواد لامې راکوي.
د امریکا او اوکراین د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو وروسته د وایټ هاوس ترجمان جین ساکی یو بیان جاری کړ او هغه کې وویل چې صدر بایدن او صدر زيلنسکي په دې خبري وکړي چې د اوکراین په جنوب ختیځه سیمه دونباس کې د کشیدګیو د قرارولو لپاره څه اقدامات کولای شي او همدارس د منسک لوزنامې د عملی کېدو د دوام لپاره فعال ډیپلوماسي باندې هم غږیدلې دي. د بیان ترماخه بایدن د اوکراین د خود مختاری او علاقې سالمیت په حق کې د امریکا پرجمنې هم بیا ټینګار وکړ. د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي په خپل ټویټر ولیکل چې دواړو مشرانو په یورپ کې د امن ساتلو کشیدګي کې د اضافه راتلو مخنیوي اصلاحاتو او د واقع اختیار نه د غټو کمپنیو لاسلندولو د پاره د اوکرين امریکا او شریکانو په مشترکو اقداماتو بحث کړی دی. هغه دا هم ویلي چې د اوکرين د کلک ملاتړ قدردانی کوي. تر اوسه بایدن په دې کار کې څه پرمختګ نه دی کړی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین مجبور کړی چې د اوکرين د سرحد لغاړې خپل شاوخوا یو لاک ځای پر ځای شوی عسكر بیرته لری کړی. که څه هم امریکایي چارواکو ویلي دا باور نه لري چې پوتین د په اوکرين باندې د حمله فیصله کړی وي. د امریکا او روس ولسمشرانو تیرز د زیارت یا پنځشنبه په ورځ قریب 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې او هغه کې صدر بایدن یو ځل بیا صدر پوتین ته خبرداري ورکړ چې که هغه په اوکرين باندې حمله وکړي نو امریکا او مغربي اتحادیان به یې په ماسکو باندې ډېر سخت اقتصادي پابندۍ ولګوي. بایدن تیر میاشت دا هم ویلي و چې په اوکرين باندې د روس د حمله په صورت کې د پوځي مقابله خیال نه لري. پوتین په کال 2014 کې د اوکرين کریمیا جزیره نما د روس سره ونه خلوله چې په جواب کې مغربي ملکونو احتجاج وکړ او په روسیې ځینې کمزورې پابندۍ ولګولې. کرملن تیر هفته یو بیان کې څرګنده کړ چې پوتین په ټلیفوني خبرو کې بایدن ته وویل چې په روس باندې نوي او درانه بندیزونه لګول به د ماسکو او واشنگټن ترمنځ تعلقات بالکل ختم کړي. امریکا اوکرين ته وړي وسلې او ګولبارود لیګلی چې پکې جوبلین میزایل هم شامل دي او وایي دا به یوازې د دفاع لپاره استعمالیږي. وایټ هاوس وایي چې د میاشت کې به د امریکا او روس چارواکي درې پړاوه خبرې تر سره کړي. اول به دوه اړخیزي خبرې وي چې د جنوري په لسمه شروع کیږي، بیا د نیټو روس کونسل د طریقې تو اړخیزي خبرې او په یورپ کې د امن او همکارۍ لپاره د تنظیم خبرې وي. د وایټ هاوس ترجمان جین ساکي وویل صدر بایدن پوتین سره خبرو کې په دې بیا ټینګار وکړ چې په دې مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ یوازې په داسې یو ماحول کې راتلی شي چېرته چې کشیدګي کمی شي وي، نه دا چې پکې اضافه راغلی وي. په دې آینده خبرو کې روس غواړي چې نیټو دې په هغه تنظیم کې د اوکرين د شاملولو نه انکار وکړي او په مرکزی او ختیځ یورپ کې د خپل پوځي موجودیت کم کړي. نیټو یو پوځي اتحاد دی چې د دویم عالمی جنگ وروسته جوړ شوی او د جوړېدو یې او یا کال تیریږي. په دې اتحاد کې مغربي قوتونه شامل دي او په روسي کلونو کې په ممبرانو کې اضافه راغلې ده. فواد لمی، وی وی ډی وا، واشنگټن.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. د بلوچستان نېشنل پارټي صدر سردار اختر خان منګل ویلی دی چې پارټي به د ریکارډیک د سروزرو د منسوبې په سر باندې داسې هیڅ قسمه لوزنامه منزور نه کړي چې په کم کې د بلوچستان حکومت ته 50% منافع نه ورکړی شوی. یاد دی د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې تیر کال په 20 دسمبر د سونه او د کاپرو د کان ریکارډیک په اړه ان کیمرا د میډیا نه پټه غونډه شوی و. په دې غونډه کې د بلوچستان حکومت یو ځل بیا دغه خزانه په ټیکا د ورکولو فیصله کوله. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ټیو خبريال حفیظ الله شیرانی راکړي.
د بلوچستان د ملتپاله ګوند بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي چې د ریکارډک د سروزرو پروجیکټ په اړه تړون ورته ځکه د منلو وړ نه دی چې په خبره یې په یاد پروجیکټ کې 50% برخه د بلوچستان د حکومت نه ده. شاغل منګل د ګوند نور مشرانو په ملتیا په کوټه کې د بی ان پی د مرکزی کمیټې په غونډه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د ریکارډک په پروجیکټ کې د بلوچستان حکومت لپاره نیمایي ونډه غواړي او د دې حساب دی وسی چې څومره سره زر لریکوډک څخه استلسوي. نومبري خبرداري ورکړ او وی ویل چې ګوند به په یالتي اسمبلی کې د نورو ګوندونو په ملګرتیا د ریکوډک په اړه د تړون پر ضد احتجاج وکړي چې تړون د بلوچستان د خلکو د ګټو پر ضد وو.
زموږ مخالفین وایي چې بی ان پی د پرمختیايي کارونو پر ضد ګوند دی، خو موږ د پرمختګ پر ضد نه یو. البته د بلوچستان د خلکو د پرمختګ په نامه د استحصال پر ضد یو.
بلوچ ملت پال مشر زیاته کړ چې قدرتي گیس په بلوچستان کې په 1952 کې پیدا شوی دغه په خبره نیمای پاکستان ته د بلوچستان گیس ورسول سو خو د بلوچستان خلک اوسم د گیس له سہولت څخه محروم دي چې دا د آئین د 250 می ماده سرغړونه ده نو مړي زیاته کړ چې د ډیره بوکټي خلک نن هم د اور لپاره لرګیس وځوي او د سیندک پروجیکټ یوازې د صوبې د وسایلو د لوټلو لپاره پیل شوی د چین او پاکستان ترمن د عربونو اروپا د اقتصادي پروژې سی پیک په اړه شاغلی منګل وویل خلکو ته ویل سو چې دا منصوبه به د صوبې د خلکو تقدیر بدل کړي خو حقیقتونه داسې نه دي د گوادر اوسیدونکو نن هم د پاک اوبو بجلی روزګار څخه به برخې دي منګل وویل چې بی ان پی منګل له مرکزی حکومت سره د شپږ پوینټ ایجنډا یو تړون کړی چې په هغه کې د لادرکو بلوچستان او د بلوچستان د نوکرۍ کوټه هم شامل ده اختر منګل زیاته کړه چې داسې ریپورتونه دي چې د بارک ګولد په نامه کمپنۍ ته سل کیلومتر سیمه د ریکورډیک منصوبې لپاره ورکول شوې ده یاد دی وی چې و اونۍ وړاندې د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې د ریکورډیک پروژه یو ور بیا په ټیکه د ورکولو د حکومتي پریکړې په باب ځانګړي غونډه وسوه دا غونډه له رسنۍ څخه پټوه پر دې غونډې د اپوزیشن ګوندونو جنو غړو او بلوچ ملت پالو ګوندونو نیوکه کړې وي او تورونه پوری کړي چې د دروازو تر شا په پټه د بلوچستان د اولس او وسایلو پر حقوقو حکومتي پریکړې کیږي او دا ورته منزور نه دي خو د دې تورونو په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر قدوس بزنجو ویلی وو چې دوی د ټولو سیاسي ګوندونو او د بلوچستان د خلکو په خوښه د ریکورډیک په اړه پریکړه کوي قدوس بزنجو ویلی وو چې ریکورډیک به یو ور بیا په ټیکا ور کوي خو دغه په خبره چې دا ځل به د بلوچستان د برخې فیصدي زیاتوي هغه ویلی وو چې دوی هڅه کوي چې د بلوچستان برخه 25% شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر اونۍ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو چې د بلوچستان حکومت په خاطر د پاکستان مرکزی حکومت به د ریکورډیک پروژې ټول مالی بوج پر خپل سر اخلي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا
وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې ده دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي
بلوچستان د شروع راسي د پاکستان یو سیاسي ناقلاره صوبه را روانه ده د صوبې د خلکو او د سیاسي چارواکو دننه تازه ناقلاری د بلوچستان د ترقیاتي بجټ سرکاري تور زنديدل دي د بلوچستان د صوبایي ترقیاتي بجټ په زندولو د پاکستان د انګريزي جيبي مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون خپل د سر اداریه کې تفصيلي بحث کړي دي د اداریه سرحد ته بلوچستان لا د څه خبري سزا ورکول کیږي اخبار لیکي چې د بلوچستان ترقیاتي بجټ زندیدل ساتل خخکارا بدنيتي او خودغرضي ده او د دې قصوروار یقینا چې متعلقه سرکاري واکداران دي دی ایکسپریس ټریبیون د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې د بلوچستان په لوري د دینا وړه او د امتیازي سلوک افسوسناک اړه داده چې په همیو شان نظامی حکومت کې بلوچستان سره څومره زیاتې روان دي او دا چې د پاکستان د ټولو نه زیاته کم ودانه د صوبا د ترقۍ رفتار نه څومره بهر ساتلې شوې ده په دې کې خو اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې بلوچستان سره تل بد شي وي دي او په تیرو وختونو کې د خپل جایزو او د آئینی حقوقو ځنی صرف په دې وجه محروم پاتې کړي شوی دا چې دلته تل یو بدنیت سیاسي نظامی حکومت قائم کړي شوی دی او دلته انتظامی او حکومتي فیصلې تل د حکمرانانو د خوخي او یکطرفه شوی دی ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې د دې خبرونو حواله ورکړی دا پکمو کې ویلې شوې دي چې پخوانی وزیر اعلی جام کمال پارلماني غړو یا د صوبایي اسمبلی ممبرانو له د سزا ورکولو د پاره د وزارت اعلی د منصب نه د کوزیدون وړاندې د صوبې 202.22 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرام په مکمل توګه بند کو او دا ځکه چې د صوبایي اسمبلی ممبرانو د هغه خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي وو دا یقینا چې یو جمهور پوری عمل نه دی او د کرکه او د نفرت نه ډک دا حرکت د دې خبري ثبوت ته چې د داسې خلکو پنيز انساني خېګړه او ترقی د سیاسي غرضونو په وړاندې ثانوي حیثیت لري اخبار لیکي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د دې ناجایزه او نامناسبه فیصله خلاف نه خو د صوبې دننه او نه د وفاقي حکومت له طرفه سه आवाज پورته کړی شوی دی ځکه چې ترقیاتي پنګې د تیر کال د اکتوبر نه بندي پرتی دي دا سه خبرونه خواردي چې د درو زرونه د زیاتو ترقیاتي منصوبو زني اوس صرف 912 ترقیاتي منصوبوله د ترقیاتي رقمونو آزادولو په کار لاس پورې کړی شوی دی خو دا کم څه چې اوشل دا د دې خبر یو ناخوخه یادګیرنه ده چې دل تقامی ترقی د سیاسي مفاداتو او تحفظاتو غلامه ده. ادارې لیکي په کار ده چې ترقیاتی فندونه د سیاسي واکدارانو په اختیار کې ورنکړي شي، خصوصا په بجټ کې آئینی طور منظور کړي شوی سرکاري ترقیاتی بجټ باید چې د دې سیاسي خلکو د ولقینه بهر وساتل شي. د رقمونو په غلطه طریقه وصولي او د دې غلط استعمال له انی باندې جوړول قابل قبول عذر نه دی. دا ټول هر څه د بدنیتۍ او د مفاد پرستۍ څرګندونه کوي او د دې هر څه قصوروار متعلقه واکداران او افسران دي. ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه په دې تبصره ختم کړی ده چې د بلوچستان په ترقې کې غفلت کول یو مجرمانه فعل دی. بلوچستان د پاکستان د ټولو نه لوی صوبه ده، د هر قسم قیمتي قدرتي دولت نه مالا مال ده، خو باوجود د دې دومره دولت بلوچستان خواروزاره او نیستمنه صوبه ده. خلک ترننه پوری د خپل جایز حقونو او د اولسی اسانونو محرومه ساتلې شوې دي او دا حقیقت منل پکار دي. د بلوچستان د خلکو د جملو کړمو د سمونو د پار ټول وسایل پکار را وستل پکار دي. په گوادر او د صوبې په نورو سیمو کې تازه شوی مظاهره د دې خبرې تصدیق کوي چې د بلوچستان خلک خوشاله نه دي، ځکه چې د دوی فریاد ته هم څوک وګ نګ دي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم په ورستو کې د متحده عرب اماراتو، ملیشیا، ترکی، امریکا او نورو ملکونو د اسلامي ادارو نه اسلامي علما او استادانو سره د رحمت للعالمین ادارې د لاندې مکالمه شروع کړې دي او په ورستو کې شوی یو مکالمه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي جنسی جرمونه او درغلی د اسلامي نړۍ غټ چیلنجز په توګه مخې ته راغلي دي او په کار د چټولنه د دې په خاتمه کې رول ولوبي او دغه اسلامي عالمانو سره د ځوان کول ایمان او اخلاق باندې د سوشل میډیا د لارې کېدونکو يرغل په حق لهم سلا غوښتل ده. خو د اسلامي عالمانو سره ډایالوګ باندې په ملکي سړنه شوی چې وزیر اعظم ته په دغه جرمونو او مسلو بحث په ځای پکار ده، هغه د دې مخنیوي د لپاره عملی ګامونه واخلي او په دې حق لا په قوانینو کې بدلون او دغه قوانین په سمتوګه عملی کولو کوششونه وکړي شي. نور تفصيل د دې خبريالو صادق قاسم شاه په دې ریپورت کې راکړي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پرستو کې اسلامي عالمانو سره یو ډایالوګ یا مکالمه په حق لا سیډون کې وای مفکران صرف نظریات وړاندې کوي او دې باندې عمل نور خلک کوي، خو د یو ملک مشر لپاره د دغه خیالات معنی او مطالب باندې بحث په ځای عملی اقدامات کول ضرورت دی. د پیښور پوهنتون یو استاد او ټولنپوه یا سوشیالوجیست ډاکټر جمیل چترالی وای یو سیاستمدار ته خلک ووټ د یو سیاسي نظریې یا منشور د وجې ورکوي او کله چې هغه واکمن شي نو هغه په دې عمل کوي. او عمران خان ته هم د پاکستان تحریک انصاف د لاندې خلکو د انصاف او د درغلي خاتمه لپاره ووټ ورکړو.
اوس تقریبا درې نیم کال وشو دی په اقتدار کې دي، نو دی وخت کې به سکول په کار دی پځه سس وشو یا عملی ګامونه دا زیات مهم دي بنسبت د دې چې ته خیالي یا تصوراتي یو منظرنامه وړاندې کې. نو عمران خان وی یا کابل سو وزیر اعظم وی ابل خپل سیاسي منشور دلاندي د پاکستان د تګلارې د لپاره عملی ګامونه چته، خو د چیف ایگزیکټیو د پاکستان د خیالاتو په ځای د عملی اقداماتو زیات ضرورت دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نېشنل رحمت العالمین ادارې دلاندي شوی عالمانو سره د ریاست مدینه اسلام ټولنه او د اخلاقی اقدار بیا راجوندی کول په حق لا یو مکالمه په محل اسلامي عالمانو نه پختلی و چې درغلی او جنسي جرمونه چې دا محل د مسلمان نړۍ د ځوانانو ته یو غټ چیلنج جوړ شوی دی، څنګه د غوی د اقدار او د ایمان چې د سوشل میډیا د لارې په يرغل کیږي تحفظ کیدی شي. خوسیرین کوي عمران خان چې د پاکستان تحریک انصاف د لارې هم د درغلي یا د کرپشن خاتمه سیاسي ناری ورته یو خیبر پښتونخوا او پاکستان کې واک تر لاسه شوه دي هم په ټولنه کې د کرپشن او د جنسي جرمونو خاتمه ذمہواری په ټولنه اچوي. د اسلام آباد د مذهبي امور نړیوال تحقیقاتي اداري مشر محمد اسرار مدني هم وایي دا خبره ده چې د وخت خ عالمان سره عمران خان په دې مهم مسلو باندې مشوره کوي، خو هغه د مسلم امت غم کولو سره سره عمران خان ته ملک کې دنه هم دې مسلو ته قتل پکار دي او د دې بدلون لپاره عملی ګامونه غوښتل پکار دي.
استاد پدې کې فیل دی، نصاب پدې کې فیل دی، انسټیټیوشن پدې کې فیل دی او انسټیټیوشنل سټرکچر پدې کې فیل دی. او موږ د پرایم منسٹر سیمن د تما ډېر زیاته لرلې چې کوم دی راشي نو دی و بیسیک د سټرکچرل ریفارم جوړ کړي په پاکستان کې. خو بدقسمت نه اوسه پورې سو امید هم نشته چې دا شانت کار وشي.
سیړونکو وايي عمران خان د دې ملک واکمن دی، هغه د مسلمان عالمانو سره مهم مسلو باندې مشوره خو کولی شي، خو په کار د ملک کې د ننه د خلکو هغه نس امید نه وو او څه بدلون هغه لاس کړو د هغې لپاره پاکستان کې هغه د ننه څه عملی ګامونه واخلي. سیړونکو وايي د ملک د خلکو تمه دا ده چې د نړۍ اسلامی عالمانو سره سره ملک کې د ننه هم په دې مسلو داسې قسمه بحث او مکالمه وکړي شي او دلته د خلکو مسلو حل راوباسل شي او بیا د هغې حوالولو لپاره ملک کې د ننه عملی ګامونه هم واغستل شي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د تورخم د لارې افغانستان سره دواړه خيزه تجارت او عام تګ راتګ د نیو زلبیا د احتجاج په سبب بند وو. د شینوارو خوګاخیل اقام دغه احتجاج په دی وجه جوړ کړی وو چې دا غوي په وینا نېشنل لوجستیک اسل یا ان ال سی په تورخم کې د کسٹم ټرمینل جوړولو لپاره د دوی اضافي ځمکه په خپل مصرف یا په کار راوستل دي. البته نېشنل لوجستیک سل د غتورونه ردی او وايي چې د کسٹم ټرمینل کار د خوګاخیل قام سره شوی لوزنامې مطابق کیږي. لړی خبريال ابراهيم شینواري په تفصيلي ريپورت راکړي.
ورخم په پوله د نېشنل لوجستیک سل له اړخه جديد کسٹم ټرمینل جوړولو په شخړه دغه د شینوارو خوګاخیل قام په خپل ځمکو د هاغوي په وینا د نېشنل لوجستیک سل یا ان ال سی د خپل حدود نه تجاوز کیدو په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ترخم پولي اړخ ته ورغله. مرکزی سړک په هر قسمه تګ راتګ د پاره هم اوترلو د کومې لوجستیک د پاکستان او افغانستان ترمنځ عام تګ راتګ او په خاصه توګه د ورخې د تجارت هم اوترل شو. درنې کوتل په بایبا سړک را جوړ کړی شوی دغه احتجاج کې یو اړخ ته د ګونو پښمیره کې خو غخېلو غډون درلود نو بل اړخته د امنیت وزه قابو ساتلو د پاره دغه ته په ګڼ شمیره کې ځای پولیس هم ګمارل شي وو. په دغه مهال راځه مشو مظاهره چانو د ان ال سی په ځ شوور نو ورکولو تر څنګ وختنه کوله چې ان ال سی د سمدستي په کسٹم ټرمینل د تعمیر کار ودري. د احتجاج کوونکو خو غخېلو په اساسي توپ دغه ته موجود مفتی اجاز د خپل دغه دریس په اړه وایس اف امریکا ډیو ته وویل بل اړخته ان ال سی د ریس پل کړای چې په تورخم کې د جدید کسٹم ټرمینل په اړه د خوګاخیل قام سره شوی لوزنامې هیڅ قسمه خلاف ورزي نه ده شوی او په پیښور کې د دغه ادارې ویان سید مشتاق حسین په وینا سخ کال په جولای کې تجدید شوی لوزنامه باندې هم د خوګاخیل قامي مشرانو دستخطونه موجود دي. هغه ویل چې د لوزنامې لروی ان ال سی هر میاشت خوګاخیل قام ته د ټرمینل د آمدن لکونه روپۍ ورکوي. البته د خوګاخیل مشرانو ټینګار کوي چې په جولای کې موافقه شوی لوزنامه کې په اخیره وخت کې د هغه اعتراضونو باوجود بدلون شوی ځکه د خوګاخیلو په حق اساس د مشرانو کمیټې کې څلور مشرانو په دستخطونه نو کړی او اوس چې تر څو هغه اصل موافقه شوی لوزنامه په کومه کې چې ځای ځلې انتظامیه او د خیبر افرس کمانډان زمینانو نوی به حل کړی شوی تر هغه هغه په متنازع ځمکو د ټرمینل جوړولو اجازه ورکولو ته تیار نه دی. حکومت پلان لري چې د گاونډي هیواد افغانستان سره دوارخیزه تجارت کې اضافه راوستلو او ځای تاجرانو کسٹم کلیرنجټانو او ترانسپورټرانو ته د خپل داندو په اړه د اسانتیا ور کولو په غرض د غلطي او جديده کسٹم ټرمینل جوړ کړي. د کومې د پاره چې حکومت څوک اړوندي د خوګاخیل کام نه کوي بندرې سو کنه لزمکه هم په بیا اخیشته ده او اوس د خوګاخیل مشران تور لګي چې د نوې لوزنامې په نوم د هغوی اضافي زمکه قبضه کړي شوی. البته انګلیسي دغه تورونه ردی. ابراهيم شینواري، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
دولتی اسلامیہ د خراسان گن پنم ترہگر گن پسویلی وسط ایشیا او پخصوصی توگا افغانستان کی د تیرسو کلون راسی سرگرم عمل دے خود سویلی ایشیا په نورو ډیرو سیمو کې هم وجود لري. د خراسان په نوم د اسلامي ریاست تنظیم شپک کال وړاندې د طالبانو او غړو جوړ کړی وو چې طالبانو سره ورانه راغلی وه او دا تنظیم اوس طالبان خپل دشمنان ګڼي. دولتي اسلامیه خراسان ګوند په تیرو شپږو کلونو کې یو شمیر خونړۍ حملې کړې دي چې زیاتره په افغانستان کې کړې دي او په خپلو حملو کې په سوونو کسان وژلې دي. په دغه حملو کې تیر کال مئی کې د کابل په یو جمعات شوی حمله هم شامل ده، په کومه کې چې 12 منځګزاري وژلې شوی وو. دوی دغه وخت د وړوکي اختر منځ کولو. دین علاوه دوی هم په تیر کال اګست کې د حامد کرزی د نامې د کابل په هوایي ډګر خپل یو خونړۍ حمله کې یو سل او یا کسان وژلې وو چې زیاتره پکې ماشومان وو. دولتي اسلامیه خراسان ګوند اکثره د کمشمیر مذهبي فرقو خلک هدف کوي چې پکې شیعاګان او سیکان په خصوصي توګه شامل دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې په تیر نومبر کې د دولتي اسلامیه د خراسان ګوند درې غړي او یو د دوی مالی معاملو کې لاس کوونکې د ترمیم شوی 12200 سریرشتم انتظامی حکم لاندې خصوصي عالمی ترهګر ګرځولې دي. ثناء الله غفاری چې د شهاب المهاجر په نوم هم یادېږي د تنظیم موجوده امیر دی. د کال 2000 په جون کې د دولت اسلامیه شورا د دولت اسلامیه د خراسان په مشرۍ لګولې دی. غفاری په ګرد افغانستان کې د دولت اسلامیه د خراسان ګوند د کار روايو د منځوري ورکولو واکمن دی او دې کار روايو له د پیسو ټکو د بندوبست کولو ذمہوار هم دی. سلطان عزیز اعظم یا سلطان عزیز د دولت اسلامیه د خراسان ډلې افغانستان ته دراتلو د ډومبه ورځینه د ویان کردار ادا کوي. مولوی رجب یا مولوی رجب صلاح الدین د دولت اسلامیه د خراسان د کابل صوبی ستر مشر دی. د ګوند د عملیاتو منسوبې تیاری او د ګوند هغو جنگیالو کمانې په لاس کې دی چې په کابل کې حمله کوي. سلورم تن اسمت الله خالوزی دی، څوک چې دولت اسلامیه خراسان ګوند سره د مالی امداد کولو په سر ترهګر تورن کړی شوی دی. د دولت اسلامیه د خراسان ګوند کار روايو د پاره د بین الاقوامي کچې مالی امداد کوونکی دی او د دولت اسلامیه د سترو مشرانو د پاره ډیر کارونه کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای د دولت اسلامیه د خراسان ګوند خطرې د مخنیوي د پاره د خپل ټولو وسیلو په کار راوستو پوخ نیت کړی دی او زموږ دا ټول اقدامات د هغو شوا شو کوششونو برخه دي کوم چې مونږ افغانستان نه د ترهګرۍ د یو بین الاقوامي مرکز د بیا نه جوړېدو د پاره کوو. خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان په دې ختم کړی دی چې موږ به د خپل ملک امریکای د طاقت ټولې وسیلې د هغو ترهګرو د هدف کولو د پاره په کار راولو څوک چې په ګرد دنیا کې د بیګونا عامو خلکو د وجلو منسوبې تړي او هغه خلک به هم نه پرېږدو څوک چې ترهګرو سره مالی لاسګیر نه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي. ایډیټوریل VOA Washington DC 20232 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولای شي. د ویبپاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. نن د کال 2023 د جنوري د میاشتې دریمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشی روان کلندر. هر یو ساته خبري خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سرټکو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو سره د انساني مرستو په اړه ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن ویلي افغانستان کې د موسم یخېدو وروسته په ټول هیواد کې د خلکو ژوندونه د خطر سره مخ دي او د نړۍ په مرسته د ځپلو شو خلکو سره بیړنې مرستې پیل کړې دي. پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي د کورونا وایرس نوی قسمه امیکرون پیخې چټکتیا سره زیاتېږي او نن د بلابل ډول کورونا پیخو 200 کسان نور ناروغ کړي دي او د دې ترڅنګ دوه نور مړ کړي دي. بل خو د کرونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ویلي دي کومو کسانو چې شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ویکسین لګولي هغوی باید دریم بوستر ویکسین هم واخلي. او د امریکا صدر جو بایدن د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي دي که روس په یوکرین یرغل وکړل نو امریکا او اتحادیان به ورته غوس ځواب ورکړي. دا اوسر ټکی اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو سره د انساني مرستو په اړه ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن ویلي دي افغانستان کې د موسم یخېدو وروسته په ټول هیواد کې د خلکو ژوندونه د خطرې سره مخ دي او د نړۍ په مرسته دوی د ځپلو شو افغانانو سره بیړنې مرستې پیل کړې دي. آی او ایم په یو بیان کې ویلي دي چې په 15 اگست د طالبانو لخوا په افغانستان د قبضې وروسته انساني ضرورتونو ته اړتیا ډېره زیاته شوې ده او دوی د انساني بحران مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هڅه کوي چې په معاشي او ټولنیز ژوند د غوړېدونکو اثراتو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دوی ته په خاصه توګه د هغه 2 میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره 1.8 میلیون ډالر فوري پکار دي چې د خوراک او امنیت لوجې د یو ځای نه بل ځای ته په سفر دي باید نړۍ ورسره فوري مرستې وکړي. د ایران امنیتي ځواکونو ویلي دي د هیواد سویل ختیځه سیمه کې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د ډزو په وخت شپږ مسلح ډاکوان وژل شوي او د وسلوالو په ډزو بیا درې د ایران امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. د ایران امنیتي ځواک سپاهي پاسداران د ځواک ویب پاڼې سپاه نیوز ته ویلي دي چې دغه پیښه د ایران سیستان بلوچستان سیمه کې شوې او زیاتوي د تیر کال نومبر په 13 او بیا د دسمبر په 25 هم په 2 بیلابیلو پیښو کې د امنیتي عسکرو په شمول 15 وسلوال وژل شوي. د ایران سیستان بلوچستان سیمه د پاکستان بلوچستان سیمو سره نږدې سرحدي سیمه ده او دغلته زیاتره اسلامي توندلارې وسلوالې ډلې هم فعال دي. پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي دي د کرونا وایرس نوې قسم اومیکرون پیښې چټکتیا سره زیاتېږي او نن بیلابیل ډول کرونا پیښو 208 کسان نور ناروغ کړي او 2 نور یې بیا مړ کړي دي. بلخوا د کرونا د سار مرکزی ادارې ان سی او سی ویلي دي کوم کسانو چې شپږ میاشتې وړاندې د کرونا ویکسین لګولي هغوی باید دریم بوستر ویکسین هم واخلي. نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر ویلي هر هغه تن دریم بوستر ویکسین اخستی شي چې عمرونه تر 150 کالو زیات وي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي په صوبه کې د نن نه د کرونا ضد دریم ویکسین لګول پیل کړی شوی دی. د صوبې وزیر د دې خبرې تصدیق کړی دی چې د اومیکرون نوې ډول وایرس پیخي زیاتیږي او باید ټول خلک د دې نه د بچ کېدو لپاره ویکسین واخلي. او د امریکا صدر جو بایدن د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي دي که روس په یوکرین یرغل وکړل نو امریکا او اتحادیان به ورته غوس ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو نه وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي دي ښاغلي بایدن د یوکرین خودمختاره او مځکنۍ بشپړتیا ته د امریکا په ژمنو بیا ټینګار کړی او د امریکا د هغه اصول یادونه کړې را چې ویلي وو د یوکرین په حق لبا هیڅ هم ستاسو له مشورې بغیر نه کیږي. دواړو مشرانو همدارنګه د یوکرین په سرحد د روسي پوزونو د ځای په ځای کېدو لکبله د پیدا شوو ستونزو د کمولو لپاره سفارتي هلو ځلو په لارو خبرې وکړلې. د یادونه ورده چې د دین وړاندې د امریکا صدر جو بایدن د خپل روسی همسیال ولادیمیر پوتین سره هم په ټلیفون خبرو کې په دې ټینګار کړو چې د یوکرین په ضد اقدام لکبله به په ماسکو بندیزونه ولګوي او امریکا به په اروپا کې خپل موجودیت زیات کړي. روس د اکتوبر په میاشت کې د یوکرین سره په ګډې پولې تقریبا 3000 پوځیان په ځای کړي خو په اوس وخت کې دا شمیره 100,000 ته پورته شوې ده. غربي هیوادونو هم په روس تور لګولې چې دا پوزونه په گاونډي هیواد یوکرین د يرغل لپاره زیات کړی دي خو روس بیا وای د پراخي حمله پلان نه لري او دا خپل حق بولی چې په خپل خاور کې خپل عسكر هر څنګه چې مناسب وي د یو ځای بل ځای ته وليږي. دا خبرونه را سره ملوسه سوچ وکړو کې بدرته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voa_divaa.